السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د دوه پروګرامونو اوري، ازادۍ اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو پروګرام او د غراس د ازادۍ میلمه. خو په سر کې به مو کړی د دې ساعت خبرونه ده. د طالبانو اړوند المرصاد خبری شبکې د عیش غړو ته د منصوبو هغو دریو کسانو اعترافونه خبر کړي چې کابل کې د تیرې میاشتې له خونړۍ حملې وروسته نیول شوي دي. په هغې ځانوژونکې حمله کې چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د سنبلې په 12مه د پخوانۍ لویې سرنولۍ یا د فرامینو او تعقیب اوسنی ریاست مخې ته وشوه، 15 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په کومه ویډیو کې چې المرصاد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر تیره شپه خبره کړې، داعش ته منصوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. معلومه نه ده چې له دغو کسانو څخه دغه اعترافات تر څه ډول شرایطو لاندې اخیستل شوي. دغه کسان چې دوه یې افغانان او درېیم یې د تاجکستان ته بعد دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره یې د بلوچستان کوټې ښار ته لېږدولي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دفیره کرنډیکر وایي چې په افغانستان کې به د ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اغلی ډیکر دا خبره پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلې او په دې ټویټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د تیرو دریو کلونو له هڅو مننه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست ماموریت پای ته ورسید. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د خبریال حکمت آریان نیولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغو دو مرکزونو پرون په جلا جلا بیانونو کې ویل چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو روان وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د واکمنو لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، سانسور او ګواښ لاندې دي. د غزنی د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې د طالبانو استخباراتو درې ورځې مخکې د خوشحال راډیو خبریال حکمت آریان له خپل دفتره ورسره بیولی دی. خوشحال راډیو نږدې و میاشتې مخکې په غزنی کې فعالیت پیل کړ. دا خصوصي راډیو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، کلتوري او دینی پروګرامونه خپروي. ټاکل شوی ده چې په کابل کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه د امام ابو حنیفه په نوم دریم نندارتون جوړ کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې به د افغانستان منځنۍ او جنوبي اسیا هېوادونو، چین، ایران، ترکیې او جاپان تولیدات په څه باندې وسوه غرفو کې د یک شمې په ورځ نندارې ته وړاندې شي. د هند پولیسو د نشه توکو یوه لویه بسته پرون ونیوله. د پولیسو په وینا دا 560 کیلو ګرامه کوکاین دی چې د بازار د نرخ له مخې یې بایه 280 میلیونه ډالرو ته رسیږي. پولیسو څلور تنه په دې تړاو د ډیلی په جنوب کې نیولي دي او په دې باور دی چې په دې قضیه کې د مخدره موادو د قاچاق یو نړیوال سازمان لاس لري چې مشري یې په نوې ډیلی کې افغانان کوي. او د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصر الله زوم حسن جعفر قصیر په سوریه کې د اسرائیل په یو برید کې وژل شوی دی. امریکا د حزب الله ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده د ترهګرو په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې. د حزب الله سیاسي ډله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د سوریه د بشري حقونو د څار یوې لندن میشتې ډلې پر بنسټ راپور ورکړی چې قصیر د هغو دریو کسانو په ډله کې و چې دمشق کې پر یوې هستوګنیزې ودانۍ د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شو. وجل شول سرچینو دغه بنسټ ته ویلي چې د برید پر نو وخت د دمشق ښار په المزه سیمه کې شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیل مسلو پیغامونه راته پریخي. اکثر اوریدونکو له افغانستان بهر د جلاوطن حکومت د جوړیدو د اوازو په اړه خپل نظرونه راته پریخي دي. د افغانستان د اوسنی حکومت یا د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفانو تازه ویلي چې دوی په افغانستان کې له اوسنیو حالاتو خوښ نه دي او هڅه کوي چې له هیواده بهر یو جلا وطن حکومت رامنځته کی. تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی، خو افغانانو یا د ازادۍ رادیو اوریدونکو په دې اړه خپل پیغامونه راته پریخي. دا چې څه ویلي دا به وروسته په خبرونه کې واوري. دغه راست په دې وروسته کې استرالیا او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له هغې ډلې جرمني، کاناډا او هالند غوښتنه وکړه چې طالبان دې له ښځو سره د تبعیضي چلند له کبله د عدالت محکمې ته معرفي شي یا د هم د عدالت په محکمه کې له دوی نه شکایت وشي. طالبانو بیا ویلي چې دوی له چا سره تبعیضي چلند نه کوي، خو د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو بیا ویلي چې دا به په افغانستان کې د ښځو لپاره د عدالت یوه پیلامه وي. دا چې دغه محکمه څه صلاحیتونه لري او څه کولی شي، په دې اړه د حقوقي چارو د یو شنونکي نظر هم درته لرو. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکشو وایزدانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غانې تلویزیون خبرونه کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای، ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي. نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای.
سلامونه اونې کې هلي آزادۍ رادیو کارمندان او اوریدونکو ته، دا غوښ ټول د آزادۍ رادیو منوالو ته. نو زما موضوع په دې باره کې چې نړیوال لکه دغه درې هیوادونه ایټالیا دا بل دوه نور هیوادونه، نو دې چې کوم موضوع یې دی زما جواب دی نو دوی ولې د فلسطین د غزې په موضوع کې ولې دوی څه نه وایي. تر دې موضوع خو اوس هغه ډېره مهمه ده، دا خلج سختوالی خو هغه پاک شهیدانه یې د دغه جواب غواړم چې دا ولې داسې کار کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. وروره دا بارډر پر مخبر سره کوله، دا ولی بند دی؟ موږ مشکلات لرو، موږ کاروبار ولر دی په ټاپه، دا ولی بند دی؟ څه مشکل دی؟ موږ ډیر خپه یو، ګره کاروبار مو ولر دی، وروره موږ په مشکل کې یو.
محترم مسلمان علماونه د خاشکو افغانستان ټیکا ټیکا دا تباه تباه دا در په دار در ټول ملت تقریبونه تیر کړي، زحمتونه تیر کړي، یو تاسو نه دی تیر. دا عسكر چې دلته ناستو دي پمبار لاندې شپې په پیښ کې تیرول، په کور کې به وخت نه تیرې، د جمعات کې به نه تیرې، د خروټو په تل په واور کې. نن دی و ماش لزر پیدا د وزیر صاحب ماش درې لکه څلور لکه روپۍ ده. خو شایس کې ناست تقریبونه چا تیر کړي، خځې څلور څرکۍ، تعلیم مشکل، کور نه لري، ښځه نه لري، یوه ښځه فرمان، کور نه لري چې ښځه وکړي چې واده وکړي. عجب عدالت، عجب خبره ده. پپی نور ملت خو چې چا ساتل په کورو کې، په جماعتو کې مړیګانې به یې ورکولې، پیسې به یې ورکولې، د سر غوړي به یې ورکول، اوبه به یې ورته تودولې، څنګه پرې مینځي. هغه خو په هېڅ کې حساب ده، هېڅ کې حساب ده. نو موږ د خواهش لرو محترم دین دي د وطن ته وګوري، خلکو نیستي باندې ورځې ته دې وګوري، عدالت وړاندې کړي. موږ دا سوال د توقع د چې دوی ای خبر د حکومت راغلی په ځای پاتې چې د شنل کابل واري پی پی دا ډېر خدای پاک په افغانستان رحم کړی دی چې داسې حکومت کې راغی. دا چې اوس بېرته بس دا رحم دوی له بین لري، دوی بېړنګي ګاونډیانو سره، د دنیا سره، له مسلمانۍ هېوادو سره، دولتو سره، دا ټوله څه بس افغانانو ته لار پیدا شي چې اوسي چېرته کارو مزدوري ته دومره خو به کولی شي چې ورته هسې کوپر ته شکست ورکړی. نور ځونه خو نه باید چې د خلکو غریبانو ته پاکستان ته ځي په تکلیفو، ویزې اخلي اروپا ته ځي په تکلیفو، ټول عمر سر سوسپو یو خواړه دریابو د غرق پر شو، دا پاکستان ته ځي څومره مشکلات، جالي په سپورټو باندې چې سعودي ته بیا بېرته راځي څومره مشکلات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړې. خو دا چې کوم یو نړیوال حکومت جوړی، جلا حکومت جوړی، په دې اړه باندې به دا هیڅ بدل نه وبي ته وخوري، نه غول ته، نه غول ته، نه به څوک ودې ته دونه پاملرنه وکړي چې دوی جوړی. خو دا حکومت خام کوم ښه حکومت دی او ښه ترتیب دی، که چیرې دی پدې کې بل حکومت غواړي خدای ارمان دې نسی پوره. چیرې داسې حکومت دوی جوړوي چې جوړوي یا جوړولی سو، دوی به مخکې جوړ کړی وای، یا وخت یې درلود نه لري د حکومت، نو وخت یې پیدا کړی وای. دا اله حکومت دی، دا یو اله د غدۍ شدې کې جوړ کړي، دا حکومت نسی چلېدلی تر داسې حده پورې وچلېږي. څو وخت لپاره همیشه لپاره نشي جوړېدلی خدای حکومت چې دی دا.
سلام علیکم ورو جان، ښه په خیر یې؟ په زغ جان د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ ته مې تماس سره نیولې دی ورو جان. دا داسې خبره نه چې دوی حکومت جوړي، حکومت ګټه نه ورته کوي د بل په ملکي را دي چې کرا دي کښېني بالا دي خپل پر کور وکښېني امارات کار نه پر لري. او کې دا چې دغه کوله بیا نو وینې پرېږدي نه دا چې به کله کدا بل ورڅو زورونه شل کاله دغه وره منګر بلاړه بیرته د بل په خاک کښېنسته.
السلام علیکم، د ازادي ټوله کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاستر سلامه، دا کم کسانو چې په خارج کې غونډې جوړې کړې او جوړوي د دې لپاره چې بیا په افغانستان کې بیا ستونزه راولي یا یو جنجال پېښ کړي، صرف د دوی دغه کم فکر چې دی د خپل زړه شکېدو لپاره دی. انشاءالله سیاسي ستونزې انشاءالله نه پیدا کېږي. الله جل جلاله چې دی و اسلام ته او مسلمانانو ته انشاءالله دغه قدر طاقت ورکوي چې دغه کسانو مخنیوی وکړي او د داسې کسانو کوم پلانونه چې دوی نیسي هغه پلانونه هلته په خونسا کې ورته انشاءالله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت اللہ دلمند ولایت لشکرگاہ مرجے نے میری کنی والے مرجے شاخوا کی سروے گر دستوی دی سروے کی جی ادا کیم سرویس کلا نہ دستوی مڑ یو کال کی جی ماجر پاکستان راغلی ولا کفر سے قدرت لرو نہ خوڑو لرو نہ نور شی لرو نہ وستر او داشی روز مرسته و لکومه دام رسته نکید موجده لکه دا کم شاوخوا سربی ولی نکیش دا تربو دا بولاک سربی ولی نکیش مرسا و که خیر پر کما بلارس مجبوره چه برسا نور ملکوه تا وزد زبا
دا چی اعلان می درقوش سو وی زده علمان ولایت صاحب دا جان خبری کوما وی احمد دغار وستم و احمد مسود وی جلا وطن و حکومت جوری دا دی گرچ بچی دا دی تاوان بچی چی دا دی پایده با و وطن تا چی شی دا گرچ وطن تا نسی رسوائی دا بی بنسط زخو خپل با پیکر بانگی دا دا غب بولم دا حکومت چی دوی جوری تا شی ګټیم مرته اوس چې کله ګټی لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه د هلمند څخه د افغانستان څخه د وتلو څیرو هغه خبرو او بیان ته غبرګون شیم چې څو ورځې مخکې کړي. افغانان ډېر وزولېدل، ډېر تکالیف یې برداشت کړل. دا خلک هغه څه خلک نه دي چې افغانان ورباندې باور لري. افغانان د ډېر کړاوونو څخه راووتل، ډېر کړاوونه یې برداشت کړل. افغانان چې کومې هیلې درلودې نن هغه خپلو هیلو ته رسېدلي دي. افغانانو چې څه رقم بل دمن څخه څه ډول خلک غوښته هغه څه خلک نن واک ته رسېدلي دي. د بهر څخه وتلي په بهر کې خلک هغه خلک دي چې هغه تجربه شوي دي، هغو څلوېښت کاله تجربه ورکړه. هغه خلک دي چې افغانان ورباندې باور نه کوي، موږ ورباندې باور نه کوو. دوی واقعي افغانان نه دي، دوی یوازې په ژبه او لباس افغانان دي، دوی د پردیو د لاس آلات دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دا ازادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه درسره کیږم. عزیزانو، موږ فریاد دا لوړو پر اشاره وکړه ورسوې دي او ډېره سختینه وستلې ده. یوه سختیا دا ده چې پر خلکو باندې دا ټکسو مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سول او د هغو څو عشرونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولې وو. علما او دوی خپلواکه نه سول، دا د لوی تراثر لاندې دي او یا چې دغم کوي نو هغو مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره. او څو عشرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کوله و هغو به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و د دومره شانو. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک په تنه متنفر کېږي پکښې په دې کې، او خلک خپه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی، یا چې دا خبره زموږ ورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای. بعد سلامه، که چیرې د غزمر غږ ته مسؤلینو ورسېږي، دا کوم مهاجر چې افغانستان ته تللي دي مثلا هلته دي، دا ډېر په سختۍ کې ژوند تېروي. ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه سره کړې وه چې موږ به تاسو ته سرپناه درکوو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړسوی، که په کندهار کې پراته دي که په زابل کې، نو خلک بیرته روان دي نورو هیوادو ته په خشاکي لارو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګډ خرڅوي، دوه لاس دوه پښې له هیواده وځي، یو خو روزګار نشته، په روزګار بسیره په سرپناه نشته، نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده، د دغه غم دې وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم بیرته واوښتلو، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس دوه پښې په کشاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دلته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه، کوم چیرې دا غږ ترې یو ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو.
سلام آزادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. اوس د تریشل دوجار تریشلو وخت دی، طالبان په کور په کور ګرځي وشر ټولی، تر دې چې طالبان راغلي دي اوس څلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د صرف ورحقي یا تخم به بری دوا برحق کوم مرسته کومک کړی دی؟ بد موږ خو غریب خلک یو، سره موږ نه ده اچولی، تخم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه ده ورکړی، اوس دوی وشر ټولی، دلته خو غریبي او غربت خپل اوج درجې ته رسېدلی دی. بس څوک نو الله دې ورحمېږي په موږ باندې قانون باندې.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې آزادی راډیو ته مو را لېږلي وو، موږ هم درته خبر کړل. په دې وروستیو کې استرالیا او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له هغې ډلې جرمني، کاناډا، هالند غوښتنه وکړه چې له ښځو سره د تبعیضي چلند له کبله به د طالبانو شکایت د عدالت محکمې ته وړاندې کړي. د عدالت دغه محکمه په هالند کې ده. دا چې د عدالت نړیواله محکمه کوم صلاحیتونه لري، د دغه محکمې او د جرمونو د نړیوالې محکمې په چارو کې توپیر څه دی، دغه محکمه څه کولای شي، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمد زید د کابل پانتون د حقوق پانځي له پخوانی استاد نصر الله سنگزی سره دغه مرکه کړي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې. د عدالت نړیواله محکمه چې ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه یو رکن ده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه یا غیر دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوق په مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي، او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني، وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي، چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي چې دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یو ډله د حکومت نه دی پر رسمیت نه پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت به محکمه و هم دارنګ د جنایي نړیوال محکمه غړیتوب لري، دوه غړیتوب لري. په دې کې د دې د اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیوال محکمه د حکم پر د اساسنامه د حکم پر اساس یوازې دولتونه جواب دي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبان واکمنان، د طالبان حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بله، د محکمې احکام څومره به الزامور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هیوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیرس نور هیوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسېره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکوي، طالبان د په څنګ کې غړي هیوادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمه نشي دغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغیز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي، برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یو رکن ګڼل کېږي، د طالبانو د حکومت دپاره لویه ستونزه دا ده چې د دوی د غړیتوب مسله په ملګرو ملتو کې مطرح ده، د هغه دپاره لویه ستونزه ایجادولی شي. د هغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازمه وي چې اگر راشي، یعنی عادي تعاملات به دنیا له د طالبانو حکومت سره ونه لري، د دې حکم نه وروسته که یاره دا حکم صورت ونیسي، نو په دې صورت کې متاسفانه اصلي متجرین به د افغانستان خلک دي، لپاره چې افغانستان بل نور لړۍ نه لاهه په مسافه کې واقع شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو پخوانی استاد پوهان نصر الله ستانکزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
وسم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کال کې ژوند ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 0 2 بل نمبر د 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالی باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم له سید. هر چاته ورور معلومات ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسي. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره خواخ ولرئ. الله عمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماته ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیره ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 00 3 9 5 9 2 0 3 5. شمیره ځل بیا تکراروم: 00 3 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادۍ رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی، تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د اچ فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسه وي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته بتللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ که چیرې تاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زره یو زره بیا هم درته تکراروم 0001 4 2 8 1 9 همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0005 4 2 8 2 شمیره یو زره بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0005 4 2 8 2 دې له جزوا پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0005 4 1 6 8 0005 4 1 6 8 مننه. ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. ورځما یو ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځاز خانه درکه سوې تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی. د شارګي د کلی دی. نو اسابي تکلیف لري ځای ومنځکه نور مال میږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی. بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 9 1 9 2 15. شمیره ور بیا وایم: 0 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس. ډیره زیاته مننه. زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ ټول یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی. د عزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسو یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا ته دا وسه پرې نه درکاسو دی او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسو ک ایران ته تللې او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خماخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تراله بل ورځ پیشنهاد وکي ډیر سخت در سخه خپه دي او ډیر سخت در بس زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي. نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چار چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره. او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم: 0 0 3 1 0 0 9 3. یو واری بیا: 0 1 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زما مدمر د یلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم از مزه ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0543 7440 له خدای پامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمې چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. انو کدی زما ژغ اورینو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما ژغ اورې زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. صفر و دوا واره صفر دوا واره دوا دوا صفر و شپار څنګه شمیره زده دی بیا صفر و دوا واره صفر دوا واره دوا دوا صفر و شپار څنګه دا به رادیو څخه په دې لمه چې ما پیغام نشر کی. سلام علیکم
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فريدي سيال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
دا ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرست شزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنې په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده خو په پښتو او دری هم د مورنۍ شبه په شان شپوهی شي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي. چیرته زیشیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیشیدلې ما په 1915 کال باندې او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو زوم درې ورونه میو او موږ څلور وړ زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ می په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسول چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ می ز مکتب ته ورواچولم او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه خوروسته زما مورکۍ د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دند ورته پیدا شوی و په زابل ولایت کې هلت ولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو دا تم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل چې دغه خوروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیر ته کابل ته راغلم او په کابل کې ما قضا او سرانولي ویله. البته څو مهم بورسیره ته برابر سی وي خو د څو عامل و چې زنه سوې کوله یغه بورسیه ته تللی وي. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولې چې زه د وطن څخه ولاړ سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه ځما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل او همدارنګه دغه ترڅنګ بي بي ا بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی وو هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می وویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته می د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله او د هغه ترڅنګ نو ما علمی سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم نو
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست. یو موده مو په زابل کې تیر ده یو موده مو هم په پرشان کې تیر کړی ده. تاسو کورنۍ یعنی منظور مو مور پلار دی هغوی د کابل دی او که د بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ چې مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یوه ډیره ملي مفکوره یې درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې وه چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو هغه پامیري ژبه ده، یا شغناني ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې تر څنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیري یا شغناني ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دري او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلی، او شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، اما غا د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل، او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره، از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو، موانع و مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لاس تر وړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه تر څنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو، او هغه ټریننګ سنټر وتړل سواله. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دې نه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سواله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط، د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاوریدونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بلکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونی مکاتب ته نه پریږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې کچیر زموږ انجونی مکاتب ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا کچیر یو انجلی په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیث او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر دلاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او کته سي پخپل د نامنې په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سواله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودل هغه جواز واخستل سواله او دا سنټر بند سو.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حالدار چې تاسو وایئ چې په دې مرکز کې تاسو د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقيقي اسلام شوونه او روزنه مکوله؟
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچيري وتړل سي، دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بے برخې سي، بلکې ستې لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلل او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروی ته ولاړی که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلل په تیر نظام کې مازینی فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستانی مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلی زه د ډیره تهدیدېدلم او ډیر جدي خطرات ماته رامنځته سول، هاندا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدې دلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیر ته غواړي موږ کولای سو چې تا او فامیل دی وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسې، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولای سو تا او مور دی دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولای چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنی هیواد وو چې زما ول سره فامیل چې درې میورونه دی او ورندرګان دی الحمدلله او دوی اولادونه دی، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زه وازی راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتا چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شم.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړی ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سولما د نارويجي ژبې د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوي دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا هغه ترڅنګ می یو فیلوشپ ته اپلای کړی و همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډمهاله و. او دا هغه ترڅنګ زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سمخستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم لکه څنګه چې ما د اچ ار دی پلس په نامه باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله د دین نتورک د سټیرینګ کمیټې غړی یم او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره د میرمنو لپاره د انجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زاخته یم او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کین لري د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشينه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالت په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه مو ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل زما په شمول باندې د کوم گروپ چې دا کار کوي ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونه کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناس چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناسو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق البته هر هیواد کې چې هر برنامه یې مذاکراتي برنامه یې البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي یا د بشري حقوقو نقض کړي، کغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، د دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دتخایي وسی. او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوو.
لتا سره په دا کمیټه چې جوړ کړی ده نور هم ټول افغانان دي ک دي بلابلو هیوادونو اتبا دي.
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوري ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تویان کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فن رایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې دا هغوی څخه موږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ د غیو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې دا او زما په شمول باندې او یا نورې خويندې ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فن رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته آزادۍ رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول کوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتن کوي یا هیله لري. تاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلای شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخستلې، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغیرات لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای سو چې هغه خپل رښتینی ځغ پورته کو د راتلونکي لپاره د دې جلوګيري وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې تر سره کېدل، همدا څو تکراری چهره وي چې دوی براتله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول، او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه، د دې جرأت وکولې چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او غیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لاسته راوړنه ای. نو کچيري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاسته راوړنه بلري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګي سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوونت اخلاص کړی او د شزو حقونه به سناڅو مني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې مشکل بیرته ولاړسو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی، او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنی تست اچي تاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړینی په خاطر باندې حتی کچیر څوک ستاس قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړینی پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کوي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې هینا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزی په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبري اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیه په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي. Bangli Zama.